زه امید زهید معلم دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوم. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازولۍ د یو بل کال لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د کار له تمدید ملاتړ څرګند کړی. په دې سازمان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ پرون ناوخته یوه اعلامیه کې لیکلي متحده ایالات د آسټرالیا، اتریش، بلجیم، کاناډا، هالند، نیوزیلند او انګلستان په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د کار له تمدید ملاتړ کوي څو دا اداره وکولی شي د افغانانو بشري او اساسي اړتیاو پوره کولو کې مرستې ته دوام ورکړي. د ادارې په خپله اعلامیه کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو ښځو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو برخو کې لګول شوي محدودیتونه هم غندلي او له دوی غوښتي چې دا ډول تبعیضي او زرې تولیدي تګلارې چې د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو مخه نیسي بیرته واخلي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو د ځانګړي استازولۍ اعلامیه کې زیاته شوې د طالبانو پریکړو لا د مخه په سوړ ژمي او د سخت اقتصادي حالت کې د مهمو مرستو د رسولو مخه نیولې ده. ملګرو ملتونو کې د امریکا استازولۍ په افغانستان کې د مرستو رسولو برخه کې له ښځینه کارکوونکو هم ملاتړ ښودلی، خو څو په خبره یې د ښځو او نجونو په ګډون تر ټولو زیان منونکي نفوس ته بشپړ خوندي او بې خنډه لاسرسی دوام ومومي. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مک کال وایي له هغه وروسته چې امریکایي سرتیري له افغانستان ووتل په دې هیواد کې د ښځو وضعیت خراب شوی دی. مکال دا څرګندونې د اساسو جرګې ته واشنگتن کې د افغانستان د پخوانی سفیری رویا رحمانی د بلنې په مناسبت کې کړی دی. د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې لخوا یو خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته خپره شوې لیکل شوې افغانستان کې له ښځو هر ډول آزادي اخیستل شوې، ښوونځیو ته نشي تلای او آن بې له محرمه د سفر اجازه هم نه لري. د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په خبر پاڼه کې په افغان نجونو د پوهنتونونو تړل کېدو، پارکونو ته یې پتلو بندیز، نا دولتي مؤسسو کې د کار مخنیوي او یو شمېر نور بندیزونه هم یاد شوي. خبر پاڼه د کال لقول لري کې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې طالبانو پکې ښوونځي او پوهنتون ته د نجونو د تلو مخه نیولې. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر وایي د اساسو جرګې ته د رویا رحماني له بلنې موخه دا ده چې افغان ښځو ته یو پیغام ورسوي چې دوی نه دي هېرې شوي. د بشری حقونو یو شمېر بنسټونو د طالبانو له لوري د پوهنتون د استاد اسماعیل مشعل نیول غندلی او د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د بشری حقونو د څار ډلې د افغانستان د برخې څیړونکي سهار فطرت ازادي راډیو ته تیره شپه وویل د نږدې یو نیم کال راهیسې د طالبانو له لوري په افغانستان کې مدني اعتراضونه ځپل کېږي. د دې سره په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري د اسماعیل مشعل نیول غندلی دي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت یو چارواکي اسماعیل مشعل تورن کړی دی چې دوی د نظام پر ضد هڅې کوي. اسماعیل مشال د پنځشنبې په ورځ د طالبانو امنیتي کسانو په کابل کې ونیوه. د هالند حکومت وایي دوی به د محکمې د هغې پریکړې لپاره استناف ته مخه نه کړي چې په 2001 کال کې هالنډي پوځیان په افغانستان کې د بمبارۍ پر مهال د شلو ملکیانو په وژنو تورن کړي دي. په هاکې یوې سیمه ییزې محکمې په نومبر کې د هالند له حکومت غوښتي وو چې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکړي. د هالند دفاع وزارت مخکې ویلي وو چې دوی په چوره ولسوالۍ کې پر یوې کلي هغه وخت بمباري وکړه چې له هغه ځایه طالبانو د دوی پر هیلیکوپټرو ډزې کړې وې. د هالند دفاع وزیر کارسا اولین گرین د جمعې په ورځ په یو لیک کې چې د پارلمان غړیو ته واستوت څرګنده کړه چې پر دې پیښې 15 کاله تیر دي، اوس د وضاحت لپاره ډیر څه په لاس کې نه لري، نو استناف ته مراجعه نه کوي او د اوختي زیان غرامت به ورکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ ویل د پیسو نړیوال صندوق اسلام آباد ته د پور د ورکړې لپاره د تصور د باندې سخت شرایط خو له منلو پرته بل لار نشته. شهباز شریف د ملکي او پوځي مشرانو د ګډې غونډې پر مهال پرون په پیښور کې دا خبرې وکړې. د پیسو د نړیوال صندوق استازیو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان له IMF څخه 6.5 میلیارد ډالر پور غواړي. د پاکستان د مرکزي بانک اساسي زیرمه 3.09 میلیارد ته راښکته شوې ده او دا پیسې د څو اونیو وارداتو لپاره هم بسنه نه کوي. د پاکستاني روپۍ تیرو څو ورځو کې په پرله پسې ډول د ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت بایللی. تیر ماښام د بانکي بیې له مخې یو ډالر په څه باندې 2.06 روپیو تبادله کېده. په آزاد بازار کې بیا د ډالر قیمت تر دې 10 روپۍ لوړ دی. اته بجې او څلور دقیقې دی او سم څو مهم راپورونه. روسیا د افغانستان په اړه د مسکو د غونډو په دوام بل غونډه جوړوي. د روسي چارواکو په خبره په دې غونډه کې به چې په څو راتلونکو ورځو کې به جوړ شي د سیمې د یو شمېر هیوادونو استازي برخه واخلي، خو تر دې دمه معلومه نه ده چې طالبان دې غونډې ته وربلل کیږي او کنه. جزئیات په دې راپور کې ټاکل شوی چې مسکو روانه ولې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي.
د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر کابلوف ته جمعې پورس د روسي تاس آژانس ته وویل چې د منځنۍ آسیا د څو هیوادو د امنیت شورا استازي همداراز د هند، چین او پاکستان چارواکي به په دې غونډه کې برخه واخلي. د کابلوف په وینا د دغو هیوادو استازو ته بلنلیکونه استول شوي دي، خو ده په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل چې د طالبانو استازي به هم پکې برخه اخلي که نه. د طالبانو چارواکو او ویندویانو د اساسي راډیو پرله پسې تماسونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی چې د ماسکو په غونډه کې د ګډون لپاره دوی ته بلنه ورکړې که نه. د سیمې د یو شمېر هیوادو په څلور اړخیزه مخکینۍ غونډه کې چې پروسه شکل د می په 28مه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د افغانستان لپاره جوړه شوې وه، په هغې کې د طالبانو استازو ته بلنه نه وه ورکړل شوې. د روسي رسنیو په وینا امنیت، اقتصاد او د افغانستان بشري وضعیت هغه عمده ټکي دي چې روانه اونۍ به د ماسکو په غونډه کې خبرې پرې وشي. داسې ویل کېږي چې د دې غونډې یوه اساسي موضوع به له هر راست تر روسي ګواښ څخه د منځنۍ آسیا د خوندیتوب لپاره د سیمې په کچه د همکاریو زیاتول وي. د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان له لوري له ترهګریزو احتمالي بریدونو ویره لري. پروسه شکل د ګډو ګټو د همکاریو سازمان په ډسمبر کې غونډه کړې وه او د افغانستان له لوري یې د منځنۍ آسیا په لور د ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه. د ګډو ګټو د همکاري د سازمان په پروسه ژنۍ غونډه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو چې د افغانستان له لوري د ګډو ګټو غړو هیوادو ته د ترهګرو ګواښ ډېر شوی دی. د طالبانو حکومت چې په تېر نږدې یو نیم کال کې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، بیا بیا یې دا خبره کړې ده چې دوی نه پرېږدي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد برید وشي او بیا هم بل هیواد تهدید شي.
او ردل مو چې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازي زمیر کابلوف وایي مسکو روانه اونۍ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. خو دا ډول غونډې څومره مهمې دي؟ شفیق همدرد له ازادي راډیو سره مرکه کې لومړی همدې پوښتنې ته ځواب وایي.
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم داسې غونډې جوړې شوې وي، په ځانګړې توګه درې مهمې غونډې د هند ملي امنیت د شورا د سلاکار ډول د خوانه د منځنۍ آسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو سره، همدارس په روسیه کې هم دوی غونډې ورته جوړې شوې وي. داسې غونډې نورې هم د سیمې هیوادونو هغه ګواښونه چې د افغانستان د خوانه یا په دې منطقه کې و دوی ته د راتلونکي دپاره متوجه دي، د خپل امنیت دپاره د راتلونکي دپاره جوړوي. خو زه فکر نه کوم چې داسې خاص تاثیرات دي، ځانګړي تاثیرات دي د افغانستان په حالت باندې یا هغه څه چې په افغانستان کې روان دي په هغې باندې ولري.
که چېرته تاثیر نه لري نو ماسکو د څه په لټه کې دی چې د افغانستان لپاره غونډې جوړوي؟
ښه، تاسو ته بهتره معلومه ده چې ماسکو په دې منطقه کې غواړي د یو زبر ځواک په توګه باندې، د یو قدرت په توګه باندې خپل نفوذ په خپله ساحه باندې ولري. د منځنۍ آسیا په هیوادونو خو خپل نفوذ لري، همداراز ځینې نور تعاملات چې په نړۍ کې د امریکا په مقابل کې یا د ناټو په مقابل کې لري. زه فکر کوم و هماغه لویو ګټو ته و هغه لوی فکر ته په نظر سره دوی غواړي چې هغه خپل پولې یا خپل ملګري هیوادونه چې دي تر ټولو ګواښونو نه د عمل ساتلو لپاره د سیاسي تدابیر ولري.
نو همدرسه وبخښه، تاسو په پیل کې د مرکې د خبره وکړه چې دغه غونډه مختم جوړه شوې دي، ا دې اجیت دوال د هند غونډې ته مهم اشاره وکړه او ګټه نه ده کړې. نو چې ګټه نه کوي، آیا ماسکو خپل غشتن یا بیا خپل هلی لدغه غونډو کې تر لاسه کولای شي؟
کما ګټه د افغانستان په اړه ویل چې کېدای شي د افغانستان په حالت باندې تاثیر ونه لري، لیکن کېدای شي ماسکو ته، د منځنۍ آسیا هیوادونو ته، هند ته دغه ته ګټه ولري، ځکه هغوی سره منسجم کیږي، د هغوی فکرونو سره نږدې کیږي، هغوی د راتلونکي لپاره یو مشترکه تګلاره جوړوي. د دوی لپاره دا ګټه کولای شي او ګټه یې کړې ده تر یو حده پورې. هند کوښښ کړی دی چې د پاکستان کوم نفوذ چې په افغانستان کې و د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره په ملتیا باندې هغه نفوذ تر یو حده پورې دوی کوشش کړی دی چې بیلانس په دې منطقه کې د روابطو د پاکستان په مقابل کې ولري، لیکن دا چې په افغانستان به تاثیرات څه وي، له بده بخته موږ تر اوسه پورې مثبت تاثیرات له دغه غونډو نه دي لیدلي.
شفیق همدرد چې د مسکو د راتلونکي غونډې په اړه باندې څرګندونه کولې.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو تپو پر 14.5
19.8
سلورویشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د پاکستان استازي د افغانستان په تړاو د خپلو وروستیو څرګندونو له امله بښنه وغوښته. منیر اکرم د چهارشنبې په ورځ د دې سازمان د بشري مرستو په تړاو جوړه شوې غونډه کې تعلیم ته د نجونو نه پرېښودل د پښتنو د کلتور بل خبر للی وه، خو پرون منیر اکرم د خپلو دې څرګندونو له امله بښنه وغوښته. وی ویل د پښتنو کلتور ته ژور درناوی لري او له تعلیم د نجونو ښځو راګرځول نه اسلامي دي او نه هم د پښتني کلتور برخه. هاخوا ټاکل شوې ده چې نن په پېښور کې هم د دې خبرو په تړاو یوې اعتراضي غونډه کې خبرې وشي.
په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د دوشنبې د ورځې د خونړۍ چاودنې په تړاو اعتراضي غونډه کوي. د دې غورځنګ یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان نجونو د زده کړو مسله به هم دوی د غونډې په ترڅ کې راپورته کړي. د دوشنبې په ورځ د پېښور په پولیس لاین جومات کې چاودنې تر سل ډېر کسان ووژل او تر 200 ډېر ټپیان کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د جمعې په ورځ په خپل فیسبوک کې ولیکل چې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو په ملګرو ملتونو کې د پاکستاني استازي بې بنسټه څرګندونو روښانه کړه چې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو تر شا څوک دي. ښاغلی پښتین په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي منیر اکرم د چهارشنبې د ورځې خبرو ته اشاره کوله چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په نیویارک کې جوړ شوې غونډې ته یې ویلي وو هغه محدودیتونه چې د افغان موقت حکومت له لوري پر ښځو وضع شوي دي له دین سره ارتباط نه لري، دا د پښتنو د ځانګړي فرهنګ پر اساس دي. د دې په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق وویل چې دا د افغانانو کلتور نه دی چې نجونې زده کړو ته پرېنښتي. د جمعې په ورځ منیر اکرم په خپله ټویټر پاڼه کې بخښنه وغوښته. ده ولیکل چې د ده خبرې سمې نه وې. د ده هم لیکلی دي چې دی پښتني کلتور ته ژور درناوی لري او زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوی نه اسلامي دی او نه هم پښتني کلتور. د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تر دې فشار لاندې دی چې د افغانستان په مسله کې دوی منفي نقش لوبولی دی او داسې فشارونه د اسلام آباد ډیپلوماتان
دغسې فشارونو څخه د خلاصون دپاره دغه ډول څرګندونې کېږي چې هغه په همغه وخت کې دی تصمیم نیسي او د خلکو په سترو کې غواړي چې خاورې واچوي، اما بیا وروسته پوه سي چې په دغسې معتبرو سټیجو باندې دغه ډول خبرې دی ته زیان رسوي، اما د واقعیتو څخه خلک نشي لرې کولای.
په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځلي واکمنۍ له پیله نن 1501 ورځې وشوې چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی او څه باندې یوه میاشت مخکې طالبانو په پوهنتون کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او ویې ویل چې تر ثانی امر پورې به دا تعلیمي مرکزونه د نجونو پر مخ تړلې وي. د ډیرو افغانانو او د نړیوالو د پراخو غبرګونونو سربیره دا بندیزونه په خپل حال دي.
اوس هم د ازادي راډیو دوه خبرونې چې یو یې هم درسي ساعت او ترخوای بل هم نیمه نړۍ د خبریږي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومنې. د انجلې د کورنۍ له خوا د ولور اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي؟ زمونږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لوی ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي.
د لوړ ولور لامل د انجلې په ژوند کې کوم کړاوونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستي دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟
که قدر من دوستانو په افغانستان کې ولوار هغو پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. ولوار د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ ولوار بیا بیل غواړي او دا ولوار بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي. ولوار د مهر خلاف خپل نجلۍ ته نه ورکول کیږي. د ولوار پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د ولوار د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولوار اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقافو وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جوماتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولوار اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپله خور او لور لوړ ولوار اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي نونس کلنه شکیلا 50 کلن سړی ته د ولوار په بدل کې واده شوي. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود له مخې اړه ده چې د مور پلار پرېکړې ته غاړه کېږدي.
فامیلم 5 لک تویا نظم گرفته.
کورنۍ مې 15 لک ولوار را باندې اخیستی دی. میړه مې دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلی چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هره ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډېر ولوار اخیستلی په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولوار په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازی وایي چې کله خو هم دا د واده لوړ مصارف په تیره بیا ولوار د زوم په مارک هم تمامیږي. نوموړی نورې بدې پایلې هم راته وایي.
له هغو مشکلاتو څخه د عمر زیاتېدل دي. تقریبا یو ځوان په افغانستان کې په 18 کلنۍ یا 23 کلنۍ کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي کوي، البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا همدغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار یې درنه وغواړي. نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دې کې کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډېر زیات عمر تیر کړي او بالاخره د عمر 23 کلونو پورې رسیږي چې زموږ د سترګو لیدلی حال دی په ټولنه کې، متاسفانه ویلی شو. نو بیا د دې کله په 23 کلنۍ کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت وباسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، یارانو ډېر وخت غواړي چې وخت به ترې تیر وي، او بل هغه انرژي چې کومه دغه هم دی متاسفانه له لاسه ورکوي، او بیا د دې توانۍ نه لري چې دا پراتونکي خپله یو لویه ستونزه او لویه مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور د هغې سبب ګرځي ګڼ شمېر غټ واړه جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډېر داسې لوی واړه جرمونه رامنځته کیږي، او ځکه چې ځوانان چې کوژده یې کړې ده هغه ولور د پوره کولو توانۍ نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف د قانون، خلاف د اسلام، خلاف د عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنۍ نظم هم له منځه لاړ شي، او دا چې دوی هم ژوند له ډېرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی، ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي، او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي، نو دوی له واده څخه هم تیریږي، او بل لا چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بېوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډېر رنځ وړي، او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډېرو ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي، او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لویه پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو. او دغه ځوان کهول چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي، چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوس هم ګورو اکثر هیوادونو کې زموږ ډېری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دغې ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، وادونه په دې ډول دي، کوژدې کول سخت دي البته، نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي. یا هم تاسو وګورئ زموږ همسایه هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډېرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي، نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې. دا زما په نظر ډېره لویه بدبختي ده چې ډېره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
د مطلب خبره په ډیرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي، خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کېږي اسمت الله زیاتوي.
په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې. تر ډېره حده په کندهار، په غزنی، په خوست او دې ولایتونو کې وي البته، تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور را کم کړي. تر ډېره حده دوی بریالي وو، خو وروسته څه موده وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لکه افغانیو ته ولور رسېده، حتی ولور ډالري شو، یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډېره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډېر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دی سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډېر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلې خپل حق دی، دا باید ورکړل شي. خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د انجلی حق ده چې هغه د الک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پریښودل سوی دی، هغه کس د ناکې په اختیار کې ده. هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کېږي، او هغه مهر د انجلی شرعي حق ده چې انجلی ته باید په لاس کې ورکړی سي. او انجلی یې واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي، بیرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلی دا پوره حق لري، یو کوچنی کار پې شروع کوي ساتي، هغه د انجلی حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلی باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده، او دا یو بد رواج ده، دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او انجلی ته دا مې یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې، تا چې شیرا وړل، سل خبرې پکې راځي چې د انجلی ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخه کیږي، او دلته د انجلۍ ژوند تباه کیږي، او پیسې به اخیستي یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور زوریږي به انجلۍ.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دی له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولور واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پې اخلي، یو څوک له وسه یې که څه کومک یا مرسته کوي، هغه د مور سره وکړي. د پلار کور یې د انجلۍ بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي، د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرامه وي. طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرامه وي. خواست او خواهش مې له ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه، د هرې کورنۍ نه، د ما خواست او خواهش هم دا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم، مه کوئ، ډېرې پیسې مه اخلئ، د نجلۍ ځوان مه تباه کوئ، د الک واسطه مه ګورئ. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي، نو په دغه شرایطو کې چې زموږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ځوان تیریږي، په نیمایي لارو کې وژل کېږي، کړیږي، دغه مجبوریتونه دي. راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډېر ولور ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي، حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
جلې د دې لپاره نه وایي چې په هغه باندې ډېرې پیسې ورکړي، د هغه به ارزښت ډېری، د انسان ارزښت د سیمتا په دنیا کې نه پیدا کیږي. چې د نجلې یا د یو انسان ارزښت پوره کړي، یا د انسان د ژوند ارزښت ولري، نو راځي چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکو. هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکو. د نجلې اخلاق ته باید ارزښت ورکو، د نجلې هغه کار ته، د نجلې نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې نجلې ډېرې پیسې پتللې دي باید ښایي وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه بد فرهنګ باید له خلکو نه راټول سي. دغه مفکوره چې خلکو اخیستې ده، دغه باید په یوه ښه انګیزه باندې بدله سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیما ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولور اخیستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په منځ کې د ولور د اخیستلو دود لیدلی چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولور رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړم، سو هغلته غټه سوی یم، او هغلته البته د افغانستان له بېلابېل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوه، یو د بل په درمسایګۍ کې و، ټولو سره زما روابط درلود. البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و، ټولو قلین د لور په سر باندې یا ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو واقعا یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې، خو دا داسې نه ده چې له اوس نه رواج سوی ده، له همغه پخوا زمانې څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله به چې یو ځوانې وي پیغلې ته مرکه ته، نو د هغې مرکې لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه. بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو، دا داسې نه ده چې له اوس نه ده رایج سوي او رواج سوي، له پخوا نه هم و. خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه، نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و، قلین هم کم و، یعنی د نن په پرتله د سنن د خلکو درآمد زیات ده، نو قلین هم د یوې جلۍ لوړ سوی ده یا ولور لوړ کیښودل کیږي، ورکول کیږي. بیا ځینې کورنۍ څه مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي دا رقم خبره، بیا د هغو سویه څه لږ زره لوړه ده، د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یوه انسان په صفت، د یوه مسلمان مېرمن په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفدار نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینولی، ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی ده، انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینولی. نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده که مونږ هغه د اسلامي اړخ هم وڅېړو یو ناروا عمل ده، او کله انساني اړخ هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده، ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي، هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي، ټول خلک یو رقم اقتصادي توان نه لري چې دا قیمت واچوي، یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډیری ځوانان په دې برخه کې تله وطنو فرار رسوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې یوې کورنۍ ته ورکول کیږي، نو څنګه چې خپل زوی لپاره خوښي کوي، څنګه چې د خپل زوی لپاره مصرف کوي، له کورنۍ نه مهیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف بکوي او هم دغه رقم هغوی ونازوي، نه د څه بوج واخلي د هلک په سر وچي او ووایي سه زه تا ته خپل لور درکومه. دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو، بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قلین اخیستل سوی ده، له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني، تانه ورته ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یو تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي، قلین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قلین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه. خو له پس منظر نه خبر نه دي څه عواقب به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې ده چې باید زیات قلین واخیستل سي، او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي. خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي، فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ، ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل سوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو، همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو، ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو، مثلا واده کوو، مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو، همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو. د هغه د ژوند د ښکلا لپاره، د ژوند د ښېګڼو لپاره باید کار وکړو، مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بله شکه ډیرای وخت داسې یو خبره سوې ده، داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي، د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي، د لور نظر په نظر کې نه نیسي، خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره با ارزشه دي، دومره با ارزشه دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپله لور طرف مقابل ته ایس ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راځه زه هم د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یوه ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم، ستا نظر له ما سره ده که نه ده، موافقه یې په دې به پرېکړه کې که نه؟ خو متاسف